ادب تاریخ تر اوسه پوری تر ډیره د تذکری په شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفت ته پاملرنه زیاته کړې ده. حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یو برخه ده. وړاندې له شغلي آزمون سره په دې اړه شغېدلې یم. په دې خبرونه کې د استاد سعد الدین شپون د یو ناول په باره کې د یو محصل نظر هم در سره شریکوم، خو سمدستی به شعر ته مخ کړو. د دمشق په نوم د انځورګر شاعر رومان نیازی یو آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی به دا واورو چې څرنګه په کاناډا کې د یو بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنټو کې یو وټل یو تو ترې ځلې ورغلم. البته لومړی ځل زما یو دوست دا هغه سره ورغلم او بیا یو تو ترې ځلې یواز ورغلم. دا یو خو دا نوم ما ته ډېر جالب و. د دمشق په نوم دوم ټول لرګي جوړو. ظروف ډیرای ظروف د لرګي وو، د شوې د لرګي وو، میزونه دا آینه و چې به پکې کې وي چوکاټونه یې دا نور ټول هر څه د لرګي وو او بیا ټول کندنکاري شوی وو. ډېر ښه ښکارېدو. بل کوم خلک چې به راتلو هلته اغام ډېر دغه وو، ډېر داسې عربان به وو او ترکان به وو. دا و دا خو مشران کشران دا به ډېر هلته وو. بیا به د دوی خپل مجلسونه وو، چای هم درلود، البته شورمه هم ډېره مشهوره وه. خو زما هم ډېر خوښ و. متاسفانه دوه درې ځلې به زه ورغلی یم. له هغه وروسته چې بیا یوه ورځ په لاره تېرېدم، هماغه دوست سره مې چې اول ځلې زه وروستی وم، هغه راته وویل متاسفانه ستا د خوښې هوټل چې وو هغه یې لنګ کړی ده او کوم چا ته یې ورکړی. هغه لکه چې پلان منزل پې جوړوي، څه پې جوړوي. او ډېر مې بیا فکر خراب شو. په هر حال دې هوټل ته ما یوه ورځ هسې یو شعر لیکلی و، نو هغه به تاسو ته ولوړم. هو ټول د لرګیو او لرګي هم ټول کندنکاري شوي وو، ډېر ښې نقشې وې پې باندې. بل داسې په اسکه په غونډۍ جوړ و، نو له لارې به چې ورختې د هم ډېره ښایسته وه. شا او مخه یې هم خلاصه وه، لمر یې هم کافي و. له لارې سره د دمشق په نوم وړه لرګیو جوړه چای خانه ده. چلم، قهوه او چای مشهور دي. زه کله ناکله هلته چای څکم. له شور، زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم. یوه ورځ یوه یمنی سپینګیر شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي، پر یوه لرګینه دړه چې اشیه یې کندنکاري شوي یو شعر ولیکه. د چایخانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوې روپۍ ورته معاف کړې. شعر داسې و: ویښه سه، ویښته دې شمال لکه د عطرو ځنګلونه په اوږو اخیستي. خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی. خلک غلو ته ښیراوې کوي، د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي. ویښه سه، که ویښته ټول نه کړې کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړي. ستړی یم، له وسه مې نه کېږي. ویښشه، ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي. ویښته ټول کړه، مستو کې دې ډوډۍ هم وړه کړه، ګرمي خولې لګوي.
د شاغلي ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلی. ځوانه شاعره ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپېریال پر شاعر اغېز کوي. د شعر په باره کې داخلي کلیوالې لنډ نظر لرو، بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو.
د شعر لپاره شاعرانو کره کتونکو بلاخره عامو وګړو له خپل لورو بېلابېل تعریفونه تراشلي او هر څوک له شعر څخه یو بېله معنا اخلي. زما پان باندې شعر دی و ځانګړي ذهني حالات سیګنده ده چې شاعر یې د خپل چاپېریال له شیانو او سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري. د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي. شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اوریدو وروسته پیدا کیږي. د شاعري هڅه دا ده چې دا حالت کوم حالت چې شاعر په خپل وجود کې ایس کړی دی دا حالت په لوستونکي کې هم پیدا کړي، او تر څو چې دا حالت یو شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نه کړي نو نشي کولای چې په بریالي ډول دا احساس اوریدونکي یا لوستونکي ته انتقال کړي. بی وسای سره بنور څه چاره کړم، بی وسای سره بنور څه چاره کړم، بس لډيري مجبورای بمخخه کړم. تنهایی ته په لچو می سریخه، تنهایی ته په لچو می سریخه، دیو نوې در لزان سره کې سکرم. ما د هیلو څل خپل نړولې، ما ته هیلو څل خپل نړولې، کنو څنګه با لپل چانه ګل کړم. کدن جنو د مکتب سنگ می بیا ورت، کدن جنو د مکتب زنګ می بیا واورید، زه به خپل د سر پړونه نظرانه کړم. د خوږو سترګو دیدن می په زړه ووري، د خوږو سترګو دیدن می په زړه ووري، زه به بیا څه وخت د ښکلي ننداره کړم. د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم، تمالاله په ستار مان پوره کړم.
لاغلي کلیوالي مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د پنځم ادبي دوره په نوم د پوهان لال پاچا ازمون کتاب تازه چاپ شوی دی. ادبي دورې په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ لمخې په دریو دورو ویشل کیږي، لرغونی، منځنۍ او وسنۍ. لدی پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبي دورو د ویش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو ویش لمخې یو انګلو ساکسون دوره ده چې له پنځم میلادي پیړۍ پیل شي تر یو لسمې دوام کوي. د انګلیسي ژبې بل دوره منځنۍ دوره ده چې له پنځلسمې پیړۍ پیل شي تر څوارلسمې دوام کوي. بل هم رنسانس دوره ده چې له پنځلسمې تر اوولسمې پیړۍ وخت رانغاړي. معاصره دوره یې له اتلسمې پیړۍ د نولسمې پیړۍ تر وروستیو ده. په انګلیسي ژبه کې دورې په دې حساب ویشل شوي دي چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوي دي. دا اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسنۍ اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوي دي، او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنی عربي دورې هم له وی بلې د محتوا او فکر لاړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو ویشل مخې تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساساني دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیر ته ویل کېږي. له ښاغلي اسمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم زمان رانغاړي.
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر داننه پورې را رسیږي.
یعنی دا به ساس په حساب دوام پسې کوي.
دا به تر هغه وخت پورې دوام مومي څو چې همدومره پر یو نوی سیاسي، اقتصادي او کولونیز بدلون په ملک کې نوی راغلی او په ادبیاتو باندې مستقیم اغېز نوی خندلی.
یو پخوانی ویش لمخې لارغونی دوره و منځنۍ دوره و اوسنۍ دوره و هغه خپل دلایل ورته لري. هغه کوم کسانو چې هغه دوره ویشلې وي، تاسو ورته څه دلیل لري چې دا دوره بیل غني؟
هر دوره چې رامنځته کیږي هغه د یو لړ اقتصادي، سیاسي او تاریخي مسایلو او د رامنځته کیدو له مخې او په ادبي اغېز له مخې رامنځته کیږي. ما چې د دورې ته کوم نوم ورکړی او دا دوره بولم، عامل دا دی چې په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې، نه یوازې د افغانستان په کچه، یو لوی سیاسي، تاریخي او اقتصادي بدلون رامنځته شو د سپتمبر له پیښو وروسته. نو دغه تاریخي بدلون، دغه تاریخي سیاسي او اقتصادي بدلون پر ادب هم مستقیما اغیز وکړ. په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل، نوي مفاهیم رامنځته کړل، په زړو فورمولو کې نوي پسخې ووهلې. دا هغه څه دي چې د یوې دورې شرایط بشپړوي.
ازمون صاحب، کنورو ژبو ته ګورو، تر ډیره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دوه برخو لپخېدو وروسته یو زماني پیرته یو دوره ویل کېږي. فکر نه کوي چې دا پنځمه دوره چې تاسو یې نوموي لاپخه نه ده؟
دا کومې خبرې تاسو وکړې دا په دوره کې راځي، او هغه ما ذکر کړی چې هغه د سب پخېده دي، هغه د ژانر رامنځته کېده دي، هغه د مفاهیم او منځپانګې له مخې په ادبیاتو باندې اغېز دی. دا خو رامنځته شوي دي، یعنې دا پاخه شوي هم دي، او ممکن اوس دا یوې دورې ته شرایط برابر.
آزمون صاحب وبخشه، د سپتمبر له 2001 نیټې را وروسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوي دي، دا د نوی ملسیز له ادبیاتو سره څه فرق لري؟
د مضمون له مخې فرق لري، د محتوا له مخې فرق لري، د شکل له مخې فرق لري، او نوی ژانرونه تر مسته شوي دي. مثال به درکم، دا کیساګۍ لند لند نظمونه، همدا ډول هایکو، او دا د ټپیزو، او د دې نورو ژانرونو رامنځته کېدل دا په ادبیاتو کې لویه رامنځته.
فکر نه کوي چې دغه لنډیز یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی، ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي، او د یو تاثیر ممکن ور باندې وي.
همدغه عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي. دا غوړ ساينسي عوامل دي، دا سیاسي، اقتصادي او سیاسي عوامل چې دي، دا چې کله په ادب باندې اغیز وکړي، دا خپل همدغه اغیز څنګه چې دا کده هرې لارې نه، کده هرې ډډې نه، او په ادب باندې خو اغیز کړی دی. نو چې په ادب باندې اغیز وکړه، دا هغه څه کوي رامن څه کاغل لنډکې دا کاغل کیسګې دا کاغل نور ژوندونه درامسته کیږي، نو خو دا سره فرق پاندې کیږي.
کچیرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو، مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره لاتلسمه پیړۍ پیلېشتي د نولسمه پیړۍ تر وروستیو روانه ده، خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بیل دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی. مثلا په نوې دوره کې وردز ورس، جان کیټس، هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول، او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه، عواطفو ته پاملرنه زیاته شوه. لیکن فکر نه کوي اوس مونږ چې د سپتمبر له 11 را وروسته په افغانستان کې دغه سي عميق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بیل دوره ورته وایو؟ شبر صاحب،
عميق تغییر راغلی دی، ځکه د دغه دورې نه وړاندې ادبیات پوری په فکری لحاظ باندې، په لغوي او مفهومي لحاظ باندې، د بدی او د بیان په لحاظ باندې، او د سبکونو په لحاظ باندې ډیر زیات تغیرات پکې راغلي دي. تاسو اوس د غزل نه نه شکل ګورئ، او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ. په دې کې بعد د شاعرانو نوې پنځورې ګورئ، نوې مفاهیم ګورئ، نوې تصویرونه ګورئ چې دا ټول د حالاتو سره تړلي دي. همدارنګه په نظمونو کې دا، یعنی هغه چارپاره نظمونه چې په دې دوره کې رامنځته او کوم تصویرونه چې وړاندې کړي دي، دا پخوا نه وو. دا ډېر پاخه شو، ډېر پاخه په هنري لحاظ باندې پاخه دي، د سب له مخې پاخه دي. همدارنګه په زموږ په کیسه کې، په کیسه‌ای ادب کې تر پخوا ډېر تغیرات راغلي دي. یعنی په کیسه‌ای ادب کې موږ د نوو نوښتونو، مفاهیمو، تصویرونو، او د نوو مسایلو شاهدان یو.
بیا هم د دې دورې د ویش په حساب باندې، د نړۍ په سطح باندې، هغه وخت تر ډیره پوری خلک یوې دورې ته، یو خاصه دوره وایي چې په یوه کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوی وي. مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ممکن یو دوره څوک وایي چې له دره وروسته چې څه تاثیرات په پښتو ادبیاتو باندې شوي دي. مثلا په نړۍ کې ما مخکې د جان کیټس او وردز ورس مثال تاسو ته درکو، د شکسپیر دورې ته بیله دوره وایي، او یا حتی په دې گاونډي ایران کې د حافظ او بوستان او د ګلستان، د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خبره شوه دي، هغه بیل دوره بولی، خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوه دغه دوره بیا بیل ګڼي، ځکه چې ډیر تغییر لري. لیکن په افغانستان کې د سپتمبر له 11 را وروسته دغه تغییر
ممکن دومره زیات نه وي او یا د لوی لیکوال نه دی پکې پیدا شوی چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوی دی نو په دې اساس باندې دا دوره بیل ده.
دته کا هغه سی لوی لیکوال د دې پیدا شوی او دا ډیره ګرانه چې موږ چې په یو زمانہ بیا خوشحال پیدا کوي او بیا رحمان بابا پیدا کوي او بیا حمید پیدا کوي دا به ګرانه وي. مګر دا د هیرولو وړند ده چې په دغه دوره کې زه ورته دوره وایم دغه ځوان شاعران چې دي دا چې رامنځته شوي دي په دې دوره کې او د دې دورې استازي دا خوب د هنر له مخې ډېر قوي دي او دا کیسه لیکوال ته وخت تاسو هغه خپل په کیسه کې وګوره چې تر دې دورې وړاندې موږ څومره کیسه لیکوال لرو او دا د کیسې بازار څنګه او موږ غوړېدل خو نو لکه دا اوس ورته کار وشو دا اوس نو ولونه رامنځته شو دا ترجمه وشوي دا اوس کیسې ولیکل شو دا اوس چې په د نظم په بیلابیلو سبکونو په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه. موږ خو د ډېرو شاعرانو او د ډېرو پخو هنري آثارو خاوندان یو نو دا خو دې باندې سترګې اوس پټولې. مګر دا چې موږ اوس خوشحال نه لرو اوس مثلا بیا دغه ندی ته خو نشو کېناستی خو دغه هر د همدغسې د نوو فکرونو او نوو سمبولونو نوو مفاهیمو د رامنځته کېدو له مخې رامنځته کېږي. دا ممکن د بلې دورې دپاره دا خوشحال وي همدا کېدای شي د نوو شاعرانو دپاره یو ښه لارښود وي. نو دا خو شته دغه زمونږ د زګونو شاعران چې موږ تاسې د لوکو پښتو ادبیاتو کې او دا اوس مشاعرې لرو دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو د دې غوړې دا چې نو دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی لوی تحول زه بولم همدغه تحول ته زه دوره وایم.
که چیرته تحول ته تاسو دوره وایست نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم پراتونکو لاسو شلو کلونو کې به نور تغییر هم پکې راځي. په تیر بیا چې انټرنیټ هم شوی دی د انټرنیټ له برکت افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوی دي. مخکې تاسو ځینې مثالونه ته اشاره وکړه فرزن هایکو دوت شپ افغانانو کې کنه یا فرزن تاسو داستان ته اشاره وکړه نوی معاصر داستان نور تغییرات هم لري لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي داستان مولا هم تر ډیره پورې زوړ دی یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی لا هم په پیښه پسې روان د افغان داستان او خاص سبکونه پکې نشته. او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ ته راشو مثلا که چیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وای چې خلکو ناولونه لیکلی بیا یو دم یو تغییر راغلی وای او په دنیا کې دا تغییر نه وای او لنډ داستانونه دود شوي وای ممکن یې ته چا دوره ویلی وای که څنګه ازمونځ
دا وګوره دا خو موږ د دنیا په سطح دا دوره نه دا د پښتو ادبیاتو په سطح دوره ده. د پښتو ادبیاتو په کچه باندې ډېر تغییرات راغوسته شوي دي پر سر هم د کمیت له مخې هم د کیفیت له مخې او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دغه تغییرات راغوسته کېدل د فضا جوړېدل دا په ملک کې د یو لوی اقتصادي سیاسي بدلون له مخې راغوسته شوي دي. نو دا سره د شي هیرولې چې دا مثلا تر پخوانیو فرق لري او دا د دې د دولي کوم شاعران یا لیکوال چې راغلم ته شي دا اوس هم کار کوي زړه په اوس کې نه وي زړه په اوس راځل شي دي ممکن دا نور په اخر شي ممکن دا نور یعنی خپل اوس ته ورسیږي او دا او دغه شاتم نشته چې زموږ نننې ادبي پنځونې په هر لحاظ باندې یعنی د پخوانیو سره فرق دی او موږ دلته کومه پرتله چې کوو خبره چې کوو هغه په پښتو ادبیات کې کوو. د دنیا په سطح هم کوم تغییرات چې اوس په دنیا کې په داستانو په دینو فرق راغلی دی وګوره هغه خو موږ د خپلو زیږنده نه ګورو هغه څه چې زموږ د حالاتو زموږ د زمانې او زموږ د سیاسي او اقتصادي بدلونونو د فکر رامنځته کېږي له تحول رامنځته کېږي موږ په هغې باندې خبره کوو.
ازمن صاحب ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره دا خو د نوم خبره شول چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی پدې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی؟
بالکل د ادبیاتو د تاریخ لومړی خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښې باید مشخصي او هغه دلایل او عوامل باید ولري هغه تاریخي او سیاسي پیښې دا غیر پر نتیجه کې اغیز چې پر ادبیات را مستقیمي نو دته په فرمولو باندې مغیز دته په ژانرونو باندې مغیز دته په دې دوره کې د را مستشو شاعرانو هغه نو غوز غلای چې را کېدل دي چې نتیر سره تیره دوره کې نو یل دا یوازې واز د دې دورې تولید ګڼل کیږي دا معرفي شوی دی په دې برخه کې او هغه شاعران چې په خواني دي دا هغوی په اثارو کې چې د دې دورې کوم اثرات ګورو او هغه پاخه شوي دي هغه مې معرفي کړي دي خو مهم دا ده چې دغه بزګرۍ چې اوس راځي دا به د دې دورې تولید ګڼل شي
د ادب په تاریخ کې چورته ګورو د تذکری په شکل باندې لیکوال معرفي کړی دی تاسو په دې اړه باندې ډېر اتکانه راکړي
ما د تذکری لیکنه چې دا هغه د ادب تاریخ یو برخه ده ما دا کړی دا یعنی البته په مستی فصل کې مې د دوړو خو یعنی دا د کوزی پښتون خو د نری پښتون خو د دې ټولو شاعرانو هغه چې دې دوره کې دا وای لنډ پیژندنه دا وای ادبی شاعر کوم څه چې رامنځته کړی دي یا کومه برخه کې لاس خو لري دا هغه هنري پارچې مې هم معرفي کړی دي
مننه په هند اسمون د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 12 مې راورسته وخت په افغانستان کې د 15 می ادبي دورې نوم ورکوي او په دې اړه په 1500 اتیا مخونو کې کتاب لیکل دی چې تازه چاپ شوی دی لوي خبرتیا ورسته د یو بل کتاب پاړه
آزادی رادیوئی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځه محصل د استاد شپون ناول شین تاغل وسید د دې ناول په اړه کې ل دوی اورو
د شینټاغي مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله د نموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستي وی دا چې کلیوالو ته ډیر ناشنا وي نو د شینټاغي نوم پرېږدي ډاکټر محیب الله په شینټاغ کې یو خپل خاص پرونه کوي او د دې موټر لامل وخت نا وخت په ستونزو کې هم ګریږي په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهر بیل ابیل دورې ترسم شوې دي یو ورځ د ناول مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله کابل ته ځي هلته د ناول یو بل کریکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي محیب الله ته دادن د سپارښت باید مجاهدینو ته وسلې ورورسي نو موړې لوي قرارګه وسلې را برې موټر دی دیوارو لامل سالنګ کی ساریږي دلته دی لوي داس انجلیس راشناکی چې د روسي استخباراتو غړي وي اغه پر شکمنه کیږي او محیب الله هم ټول کیسه ورته کوي چې دین جلیل د سره مینه پیدا کیږي او بیا ورسته ډاکټر محیب الله څو ځای له روسي عسکرو هم ژغوري ډاکټر محیب الله د وسلو په لګډولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي خو بل اخر وسلې خپل هدف یعنی اغه مجاهدین او تور ورسي او لدی کاروست نو مړی بیا په خبرته ماجر کیږي په هر حال د ناول کیسه وغدا او جالب ده فکر کوم کزه ټول کیسه بیان کړم نو ناول تلوسیت به صدمه ورسي شپون صاحب شینټاغي دومره جالب لیکلای دی چې به خې درښتیا د کیسې ګومان پرې کی استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده ول هر اړخ مې مطالعه کړې ده که یو څوک واړي چې اثر ولې کینو خپل ټولنه د دقیق ډول مطالعه کړي شپون نه یوازې خپل ټولنه مطالعه کړي بلکې د ډېری پراخ عوامي کې مطالعه سیکتن هم د د پو داستاني اثرو کې صحنه سازي مکالمه تلوسه کریکټر کنه او نور داستاني اثر ډیر علی اول داستانی اصول سره سم راغلی دي مثلا په شینټاغ ناول کې استاد د سالنګ طبيعي منظره داسې بیانوي د کڑکې نه سالنګ رسا سپین ململ وو چې تقریبا هوار غړېدلې دی وړې دی وخښېلی وس هوار سپین ازمکه وو ګړنګونه او ژور خړونه داسې لواو وروډکو چې د نابلد سړی په زړه بزړو غختل چې د سړک نه کوشي او چکر پرې ووي دی واوري د دې ارتي ورشو اهنګ اله دوه ځای مات شوی یو د تونل خلوه چې د کڑکې نه داسې سر ته ورته و چې بدن یې سپین کو کپن پوخلی وو بل هغه کمر و چې څلور پنځه کیلومتر د تونل کني خواته د سړک لور ته راکړب شوی وو او په دیواله باندې دی واوري تم کې دوه ځای نه وو او چې به دی واوري په شیبو کې وکبر اغله او لمر بشو نو داسې سر بخون ښکاری دوله کدی پیغلی مخ چې چار چاپیره تر سپین صادر تاو شوی شپون صاحب د صحنی په انزورولو کې استاد کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انزوروي چې هغه زمانه او مکان د لوستونکو سترګو ته دري او نه یوازې قربان دی ولی بلکې قربان دی ویني هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب داستاني اثرو کې تر سترګو شو هغه دا دی چې دی ډیر نوی او نادر تشبیهات کاروي او انزورونه یې بیخي واقعي بریک. د شپون صاحب انزورونه د شیر په څیر مجازي نه دي بلکې بیخي واقعي بریک. زمونږ ډیری داستان لیکونکي شاعرانه نثر لیکي او انزورونه یې مجازي وي، دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسه ییز نثر په توپیر چندان سر نه اخلاص کړی. د چیخو په اړه ویل کیږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورګی ته لیکلی وو، سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوریږي او ځلیږي. چې خوب دا خبره د ګورکی دی کیسو دی نصر پاړه کړي و چلته طبيعي پیښه له انساني ځنګړنو سره ډیره تشبیه شوې دي. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسیز نصر اړتیاوي تر ډیره درکړي دی او د داستان انزورونه او تشبیهات کې واقعي بریخي. نوموړی په شینټاخ کې و صحنه داسې انزوروي: زما سړی وویل بسم الله، درات لاټین نیولیو او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوخونه خلاص کړل. دوه نور ګرول هم راغله او د وسلو په لیدلو یو اوهو دا خلا په ګریسو لړلې دي، اله په اله چې نوی وسله راغله. بیا یې نو یوه یوه وچتوله، تبصرې یې پرې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیک د جنازې د کټ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي، خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي بریک چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډیر جالب ورته والی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي نو سبا به د همدې وسلو له امله ډیر جنازې په اوږو کښته او پورته شي. د شپون صاحب تشبیهاتو کې نه یوازې مشبهې د خپل مشبه په انځورولو کې بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپیریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډیر کلک تعلق لري. زما په اند د استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړې وي. ده هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی، بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلې او تجربه کړې دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو د لوستلو بې برخې دی.
لشغلی لیوال څخه مننه. لهمدی سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم. شدی وی
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستادا بنگروش رنگ رنگ ستادا بنگروش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی वलवलेरा परवे ओ सादा बंगड़ो छंग छंग پلی چوکی ٹالون د سرو شندو جامونا قربان شتر لالونا کویرا تنازونا